افغانستان افغانستان کې د سهار او بجسره السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې په اول نیم ساعته خبری مجلې پیلوو. د خبری مجلې د سر راپور مداد چې افغان حکومت تم لري د چین په منځګړی توپ له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د اروزګان والی د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. راپورونه وایي چې په زرګونو ملکیان لا هم د عراق په موصول ښار کې بند پاتې دي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز پرون وویل شاهي صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درېړخیزه غونډه کې سره وګوري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د دې سرمشریزې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې په دې اړه رسنیو ته وویل
کم تجربهګیایي کې موجود
لږه تجربه د دې سبب شوه چې د تیر میاشتې مظاهره په تاریخوالو ووري هغه بهترین ځوانان وو وجل شي چې د افغانستان لپاره اهمیت درلود او د افغانستان د راتلونکي لپاره وو وجل شو. دا د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو ته یو نه هېریدونکی درس دی.
دا څرګندونه وروسته له هغې کیږي چې تیر میاشت په کابل کې اعتراضونه په تاریخوالو ووشتل او د ځینو کسانو د وجل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سول. د اروزګان والی د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله او ادعای درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي، په یوه او بل نامه پیسې ځینې اخلي. د اروزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې والی محمد نذیر خروټی پرون په ترین کوټ کې له موټر چلوونکو او د لارې د امنیتي پوستو له قمندانانو سره په دې بحث وکړ. د لامیه په حواله د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د امنیتي پوستو مسولانو ډاډ ورکړ چې مسافرو او موټر چلوونکو ته به تر دې وروسته د پولیسو لخوا هیڅ ستونزه نه پیښیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موصول شر نور سیمې نیولي. راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې ګیر پاتې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې زرګونه ملکیان لا هم په زاړه موصول کې کلابندي او زرګونه نور له دې ښاره د وتو په حال کې دي. د عراق د فدرال پولیسو مشر ډګر جنرال راعد شاکر جودت پرون وویل چې سرتیری اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي.
اكملت الشرطه الاتحاديه واجبها لم يتبقى الا تطهير.
فدرال بوليس خپل دند سرته ورسوله هغه کار چې پاتې دي د سیمه تصفیه ده. پولیس تصفیوي عملیات کوي خو په عین حال کې هغه کورنۍ هم را باسي چې ګیر پاتې دي.
کلابند خلک د خوړو او اوبو د کمښت لستوندې سره مخامخ دي او د تودې هوا له کبله خوشینونکي وضعیت راغلی دی. په موصل کې چې پیراخ کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي پوځي عملیات تیر میاشت پیل شول. بلخوا په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقی ښار ته ننوتلي دي. دوی له رقی څخه چې داعش ډلې د خپل خلافت د پلازمینې په توګه اعلان کړی وو، د دې سختریزې ډلې د جنګیالیو د شړلو لپاره په جګړه بوخت دي. رقه په سوریه کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې پرون یک شنبه وویل د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو جنګیالي رقی ته د ننوتلو لپاره له فرات رود څخه تیر سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دغه جنګیالي د اول وار لپاره د رقی جنوبي برخې ته داخل سول او الحال مارکیټ یې ونیوه. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي د داعش جنګیالي په رقه ښار کې محاصره کړي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی لوغشتونو سره سم عمل وکړي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله دوی د ضرب العجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوهې د سعودي عربستان او متحدانو د دیارلسو غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه ټلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب العجل تمدید سو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوې لانجې په حال کې د منځګړي رول لوبوي. سعودي عربستان او نور متحدانو یې له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلولې. دوی دوحه د ټوریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړې، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. دغو هیوادونو د خپلو دیارلسو غوښتنو یو لیست برابر کړی او د یکشنبې تر نیمې شپې قطر ته د دغو غوښتنو د پوره کولو لپاره ضرب العجل ټاکلی و. دوی خبرداری ورکړی که قطر د دغو غوښتنو په عملي کولو کې اقدام ونه کړي، نور بندیزونه به هم ورباندې ولګول سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اوري چې افغان حکومت تمه لري د چین په منځګړیتوب له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي.
موږ تمه لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو نوی فصل پرانیستل کیږي.
په بل راپور کې اوري چې د پاکستان یو هیات کابل ته ځي. افغان مقامات تمه لري د چین په منځګړیتوب دغه پایل ګټور وي.
ټول هغه مسایل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغه ته به نظارت په توګه باندې رسیدګي.
د امریکا یو سناتور وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. په کندهار کې وي مرستندوی ټولنې پر 4000 بېوزلو کورنیو په بشري مرستو سره د دوی زړونه وګټل.
دا خو ښه زه خوشاله مو زه ور خدای خیرونه کوي خدای چې نور خانانو مشران ته دونه واس قدرت ورکړي چې نور مرسته وکړي د مسکینانو.
د ژوند په رنگونو کې لیو بېوزلی سره خبرې سوي.
تبا ور وک کپ افتونه په میاش کې مو د غوښې دیت کړی غایو کوچا باندې کو غای معنا د غزال باندې کو
تر اونې بجو نور مسایل هم چیرو. افغان حکومت وی هیلمند چې د چین په منځګړی توپ حتی به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. دا په اصل کې ده چې پاکستاني چارواکو په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف د احتمالي لیدنې خبر ورکړی دی. نور تفصیل احمد تکل څخه.
د افغانستان جمهوریت ریاست هله سرګنده کړي چې د چین په منځګړتوب هڅه به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په ورستیو دوه دریو کلونو کې خورا زیات ترنګلی شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د اعاده لپاره د برتانیا په ګډون د بیلابیلو اړخونو هڅو تر دې دمه نتیجه نه ورکړي، خو اوس د دې دوه گاونډیو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅه ورسته له هغه جدي شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې له چارواکو سره خبرې وکړې او په بل ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې وویل چې د دې د سفر اصلي هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کول دي، څو له دې لارې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وشي. سرتاج عزیز پرون وویل چې ښایي ښاغلی شریف او ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي سره وګوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند وخن مینپال تیر ماخام د دوشنبه د سرمشریزه په اړه څونه ویل، خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هله سرګند کړ چې د چین په منځګړتوب هڅه به د کابل او اسلام آباد د اړیکو لخه کې دوه سره مرسته وکړي.
ورته راځي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان او پاکستان ته سفر درلود. مستعمل روسي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو نوی فصل پرانستل کی او وو بکوړی چې دا مذاکرات د چین د حکومت په نظارت سره یوې راشتي پایلې ته ورسېږي چې هغه به د افغانستان د دایمي ثبات او د پاکستان د دایمي ثبات پیغام دی.
په همدې حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو باصلاحیت پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. همدارس د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دی ورستیو کې زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان د نوی دایمي سفیر په توګه ټاکلای او د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه هغه ته له افغانستان سره د اړیکو د خکولو دنده سپارلې ده.
و موردل چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. په اصل کې چې افغانستان ته د یوه پاکستاني هیات د راتګ راپورونه خپره سوي، جمهوري ریاست وایي د چین په منځګړیتوب د مذاکرو دا نوی پیل به ګټور وي. ویل سوي له دغه پاکستاني هیات سره به د ټوریزم په وړاندې پر اغیزناکه مبارزه خبرې وسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ته خوشبینه دی او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره نوې ګټور پیل ګڼي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته که څه هم د دغه پلاوی د راتګ د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو دا نوې پیل به ښه پایلې ولري.
پر دغه نوی پړاو باندې زموږ د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو پر بهیر باندې به چین د طرفه نظارت کړي او هغه تصالح کړي. ټولو هغو مسایلو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به د نظارت په توګه باندې رسیدګي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په هدف بیلابیل پاکستانی پلاو افغانستان ته سفرونه کړي، حکومت سرګند پایلې نه درلوده. روسله هغه چې افغان ولسمشر د شانګهای د کلنۍ غونډې په سنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو په هدف ملاقات وکړ، نو د چین د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو اړیکو د خکولو لپاره هڅې پیل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی دغه ملاقاتونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان حکومت په خصوص استخباراتي شبکې ISI تر اوسه هم دې ته آماده شوی نه ده چې افغانستان سره دوستي تر څو چې دی هغوی دې ته آماده شوی نه او په هغو باندې فشار نه راغلی او دوی دې ته اړ نه کی چې نور زیاتی افغانستان سره دښمني بس کړي. زه فکر کوم چې دغه ناستې تګونه را تګونه خبرې دا هیڅ نو ګټه نه کوي.
دی وایي که چین، امریکا او عربستان په پاکستان فشار راوړي، نو کولای شي چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو خکولو ته چمتو کړي. افغان حکومت باور لري چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې خوندي پټنځایونه او د تمویل مرکزونه لري، هغه دا چې تل د پاکستان له لوري رد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکایي سناتور جان مکین وایي د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نسی راتلی. مکین چې له ځینو نورو سناتورانو سره په ګډه پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. نور جزئیات یې له احمد تکل څخه اوري.
په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان له همکارۍ پرته نشي راتلی. ښاغلی مکین پرون د صدر اعظم نواز شریف، د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره له کتنې وروسته د پاکستان ټلویزیون ته وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ښایي تر بل هر وخت زیات اوس مهم وي. پاکستان د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو له کبله چې په دې هیواد کې پټنځایونه لري، د امریکایي چارواکو تر سختو انتقادونو لاندې دی. دو جګپړو امریکایي چارواکو تیره میاشت رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه غور کوي چې په پاکستان کې د ډېره وسلوالو له وجې پر پاکستان فشار زیات کړي. خو مکین پرون په خپلو سرګندونو کې وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله ناممکنه ده. اسلام آباد ته په سفر کې له ښاغلي مکین سره د سنا نور غړي لینسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او دیوید پیردو هم یو ځای دي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک شراکت په سیمه او نړۍ کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکارۍ موافقه لاسلیک کوي. ولسمشر غنی د یو هیات په مشرۍ نن په یو ورځنی سفر ترکمنستان ته ولاړ. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر به له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د کابل او اشقابات ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي ویلي په ترکیه کې جوړ شوی ائتلاف نه د افغانستان په ګټه او نه هم زیان دی. دغه ائتلاف له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي او د جمعې په ورځ په ترکیه کې اعلان سو. تفصیل له مجیب رحمان حبیبزی څخه.
د حزب اسلامي پیژندل شوی غړي او په شمازون کې با نفوذ سیاسي سیرې جمعه خان همدرد ویلي چې د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف چې د څو تنو پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا له هیواد بهر جوړ شوی، اساسي هدف یې د شخصي ګټو خوندي ساتل او د امتیاز ترلاسه کول دي.
دا ائتلاف زما سره نه دا ډېر ښکارا او روښانه خبره ده چې دا فقط د ځان شورا نه په خاطر ده. زه بیا تکراروم چې دوی کوم ظلم چې شوی کوم ستم شمال کې کوم ناروا شوي، ځمکې غصب شوي دي، دولتي بانکونه حتی ګمرکات هر څه چې په لاس راوړل شوي دي د ساتنې په خاطر باندې.
د بلخ والي او د جمعیت اسلامي د اجرایه مشر عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد وایي چې د یاد ائتلاف اساسي هدف د یوه باقاعده حکومت رامنځته کول او له اوسني حکومت څخه په قانوني چارو کې ملاتړ دی. منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلاف غړي هڅه کوي تر څو د ملي یووالي پر حکومت فشار وارد کړي چې امنیتي وضعیت ته پام وکړي او امن فضا حاکمه کړي. د ائتلاف اساسي هدف د یوه باقاعده حکومت رامنځته کول او د اوسني حکومت یعنې د ملي یووالي حکومت څخه ملاتړ دی، خاصتاً په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې. په همدې حال کې حزب اسلامي وایي که د سیاسي رامنځته شوي ائتلاف اصلي هدف د شخصي ګټو خوندي ساتل نه وي او یوازې په ائتلاف کې د راټول شویو سیاستوالو هڅه دا وي چې حکومت کې اصلاحاتو ته د راوستلو په برخه کې کار وکړي، باید یې د ټولو احزابو یو سرتسري شورا راغوښتې وای او له ټولو سیاسي طرفونو سره یې خبرې کړې وای. د اسلامي حزب کلیدي غړی جمعه خان همدرد وایي چې د جمعیت ګوند، حزب جنبش او وحدت ګوند له مشرانو څخه رامنځته شوی ائتلاف هڅه کوي پر حکومت فشار وارد کړي او امتیازات ترلاسه کړي. تر دې دمخه د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ هم د یاد ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بللې او ویلي دي چې سیاستوال باید د هیواد د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره مسؤلانه عمل وکړي. د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف په خپل لومړنۍ بیانیه کې ویلي دي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مدیریتي ضعف لري او د حکومت لخوا د خلکو د غوښتنو د پوره کېدو په برخه کې هم پر چارواکو نیوکه کړې.
په ترکیه کې اعلان شوی ائتلاف په داسې حال کې له حکومت ته ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ائتلاف مشران په خپله د حکومت عالی رتبه چارواکي دي. بلخوا امریکا څو نجونو زده کوونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د نړۍ معتبرو ورځپاڼو په دې اړه لیکنې خپرې کړې. فرشته جلال زیور ته کتنه کوي.
په دې چې د یو شمېر قومي اقلیتونو مشرانو له ولسمشر اشرف غني سره پریکړون اعلان کړ، د اصلاحاتو او مظاهرو خبره کوي، داسې بریښي چې په افغانستان کې سیاسي توپان جوړېدونکی دی. دا په افغانستان کې پر سیاسي وضعیت د واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان او پاکستان د دفتر مشري پاملا کانسټبل د ورستي مقالې سرلیک دی. کانسټبل په دې مقاله کې لیکلي د افغانستان د دریو عمده قومي اقلیتونو د ګوندونو مشرانو چې ټول د اشرف غني په حکومت کې لوړې چوکۍ لري له ترکیه خپل ائتلاف اعلان کړ، د اصلاح لپاره د غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او خبرداري هم ورکړ چې کوي غوښتنې ونه منل سي مظاهره به وکړي. د کانسټبل پلیکنه دا حیرانوونکی ائتلاف په کابل کې تر خونړیو تروریستي حملو او چاودنو سیاسي بحران او مظاهرو وروسته اعلان شوی. د ائتلاف غړي د ملیشه ډلو هغه پیژندل سوي مشران دي چې یو وخت په خپلو کې جنګېدل، سرسخت رقیبان وو او د اشرف غني حکومت ته جدي ګواښ پېښولای سي. د واشنگتن پوسټ پلیکنه دا د افغانستان د ژغورنې ائتلاف بلل سوی چې د حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ائتلاف په پریکړه لیک کې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل سوي چې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم صلاحیتونه باید په بشپړ ډول بیرته ورکړل سي او پر هغه د یوې حملې په اړه باید څېړنې وشي. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې عبدالرشید دوستم په تخنیکی ډول لا هم د ولسمشر لمړی مرستیال دی، د هغه یو سیاسي رقیب او د جوزجان پخوانی والی په جنسي تجاوز او زیاتی تورن کړی دی. عبدالرشید دوستم چې د علاج لپاره ترکیه ته تللی د څارنوالۍ تر څیړنو لاندې دی. د واشنگتن پوسټ خبریاله پاملا کانسټبل لیکي چې د غني حکومت د دې ائتلاف د جوړېدو خبر ته نرم او سوړ ځواب ورکړ او د هغه یو ویان شاه حسین مرتضوی خبریالان ته وویل چې د ائتلاف غړي ټول لوړتبه حکومتي مامورین دي، نو د حکومت د کار په کمزورتیا کې هغوی هم ملامت دي. پاملا کانسټبل لیکلي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې له څو میاشتو راهیسې له اشرف غني سره ماڼۍ جن دی په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کانسټبل پلیکنه د جمعیت اسلامي ګوند غړي عبد الله لدی عمل چې د حکومت د برحاله ساتلو لپاره لا اشرف غنی سره جوړجاړی کړی او هغه ته تر خپل ډیر غشتونه ورته سوي د بلخ د والي ته محمد نور په ګډون د جمعیت اسلامي حزب یو شمیر غړي مایوسه کړی دي. کانسټبل لیکي په نوي ائتلاف کې تر ټولو لوړ ژخم د عطا محمد نور دی چې په قدرت کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره یې تر څه مودې پورې له د اشرف غنی سره مذاکرې کولې. په مقاله کې لیکل شوي د بلخ والي عطا محمد نور حتی د افغانستان د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې ډېرې جنجالي سوې خبرداری ورکړی و چې د اشرف غنی د بری په صورت کې به خونړۍ ناکراري جوړه کړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د ائتلاف د دوشنبه لورځي د پراخو مظاهرو ژغ کړی دی، خو که په کابل کې ورستوي خونړۍ او پیښو ته وکتل سي په دې کې شک دی چې څومره کسان باید د ملاتړ لپاره لارو ته راوځي. د برېټانیا میټرو خبرونې په یو مقاله کې لیکلي چې یو شمېر برېټانوي عسکرو په افغانستان کې د خدمت پر مهال په سړه سینه ملکي افغانان وژلي او پر داسې جنگي جنایت یې خوله پټه کړې ده. د خبرونې په لیکنه د ځنګړو هوایي خدماتو ساس لوري د داسې جنگي جنایت په اړه معلومات په هغه څېړنه کې څرګند شوی چې د برېټانیې شاهي پوځي پولیسو کړې. د سنډي ټایمز خبرونې د بیلګې په ډول په 2011 میلادي کال کې د یوې داسې پېښې یادونه کړې چې د ساس یوې ډلګۍ د شپې په عملیاتو کې یو شمېر ملکي افغانان له کورونو راایستلي، د هغوی لاسونه ورتړلي او بیا یې ډزې ورباندې کړې دي. فوربس دیس ډیجیټل میټرو یو کی او داسې ډیرو نورو انټرنیټي خبرونو د هرات د هغو شپږو زده کوونکو په اړه مقاله خبره کړې چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویزو لور کولو ډیره وکړه. دا شپږنچونی چې د اوبو د پاکولو روبوت یې جوړ کړی امریکا ته تللی چې په واشنگتن کې د روبوت په نړیواله سیالي کې ګډون وکړي، خو سفارت د ویزو لور کولو ډډه وکړه. زیاتو امریکایانو پر دې خوښنی څرګنده کړې چې د انجنونو امریکا ته د تګ موقع پیدا نه کړ.
د کورونی چارو وزارت وایي چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي. چارواکي د نویو تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې میاشت مخکې په کابل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان مړه یا هم ټپیان شول. احمد تکل او نور تفصیل.
د کورنۍ چارو وزارت لوی امنیتی معین جنرال مراد علي مراد وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال نښتې د امنیتي ځواکونو لپاره د عبرت درس شوی او ځکه امنیتي ارګانونو پر یو لړ نویو تدابیرو او پلانونو کار کړی څو پراتلونکو کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي وشي. جنرال مراد پرون په کابل کې د خبرګولی د لسمې نیټې په خونړۍ چودنه کې د وژل شویو او ټپي شویو ملي پولیسو په یاد د جوړې شوې غونډې په پای کې په دې اړه خبريالانو ته وویل:
یی یک درسی بسیار فراموش ناشدنی برای پلیس افغانستان و بر نیروهای
داده پلیس او امنیتی ځواکونو لپاره نه هیرودونکو درس وو. مخ پراتلون کې کې د خلکو د خوځښتونو د ملاتړ او د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لوی پلانونه لرو. مخ د بلوازت پولیسو ته پاملرنه زیاته کړي او لس مشر غنی له دې بهیر او زموږ له پلان څخه ملاتړ کړي. مخ پر هغه پلان کار کوو چې له عملی کېدو سره به په مرکز او ولایتونو کې هیڅ کله د خلکو او وسلوالو ځواکونو لخوا غیر قانوني چلند ونشي،
غیر قانوني هم نتونه استفاده وکړي.
جنرال مراد لدې څرګندونو مخکې په هغه غونډه کې هم وینا وکړه چې یو شمیر افغان چارواکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندانان او د امریکا او جرمني په ګډون د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټان پکې حاضر وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او له هغو سره د امریکا د مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ. د کابل د وزیر اکبر خان په زنبق څلورلاري کې د خبرګولي د لسمې نیټې په ټانکر بم چودنه کې د جرمني سفارت ته تر ټولو زیات زیان واوخت. د دې هیواد سفیر والتر هاسمن په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د سفارت کارکونکو به ډیر ژر خپل ورځنی کارونه پیل کړي. هاسمن زیاته کړه چې هیواد به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي.
Germany will stand by your side. We will come back. I will bring back my staff.
Germany basta so patsang kiwi mug bia razu aw za bakhpal personal bia rawalam zamuk safarat ba bia tarmim shi aw mug bal khpalo afghan dostano saram rasto ta dawam warklo. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر هوګو لارنس هم له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو ډاډ ورکړ.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د کورونی چارو وزارت وایي چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي دي. د اورزګان ولی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونې د ستونزې د حل ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسول ښار نور سیمې نیولي، راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې راګیر پاتې دي. په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقي ښار ته ننوتلي دي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. وبجې او 15 دقیقې سوې. په کندهار کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وسوه. اړې کورنۍ وایي چې نور په وس پوره کسان دي هم په دې برخه کې اقدام وکړي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
د امت خیریه بنسټ لخوا دغه مرسته په 2 ورځو کې پر شاوخوا 4000 کورنۍ وویشل سوه. د دې بنسټ مسؤل مولوي محمود حقانی ازادي راډیو ته وویل دغه ټولنې په نړیواله کچه د 23 هېوادونو د غریبو او بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې چې په هغه کې افغانستان هم شامل دی.
4000 خاندان د کندهار او شاوخوا لکه جړی صالحان او نور کلو د او د شهر لپاره کیږي ان شاء الله. یو لس کلم مواد هغه کې 10 کیلو ورځي، 15 کیلو غوړي، 15 کیلو بوره، 15 کیلو دال، 1 کیلو دارو دغه مواد کیږي.
کندهار ته د لیر پرتو ولسوالیو هلمند او روزګان ولایت څخه د جګړې په وجه زیات شمیر کورنۍ راکډه سوي. دوی د سختو شرایطو او پر لاره د شخصو ماینونو په وجه کالی او د کور سامانونه د ځان سره نه دی راوړي. دغه کورنۍ وایي چې ورستر بلې ستونزې لا پسې ډیریږي. دوی د سونګ موادو او د خوراک او پوشاک د وسایلو په برخه کې مرستې غواړي.
دا د دې وزره واري کور ودان د کاټه ماته راکې دا زمي اول ورځ اول غاښ نشته کار څه وړم. نو زه دا غوښتنه لرم د ټولو خانانو دوستانو قربان څخه ما سره مرسته وکړي. نه زوی لرم، نه خاوند لرم، نه سرای لرم، خپل تستنی کار لرم، خپل ځان ساتم. بیا د نیل لونی را پاتې چې بل عزیز نه دا خو بخې زه خوشاله یم. وزره واري خدای خیر نور کې خدای نور خانانو مشران ته دغه لوست قدرت ورکړي چې نور مرسته وکړي د مسکینانو. مینه مستحق چې پیدا کی
د نور سم اله کوو چې په کندهار باندې نک نظر وکړي. ګرځې ویډلې خوار وزارت د تجارت د خانان د مالې پر د خوار غریب دي نک نظر مهرباني وکړي.
د امت خیریه بنسټ مسولینو تیر کال هم په ورته توګه د زیات شمیر کورنۍ سره دغه ډول مرستې کړې وې.
د جوان رنگونه
نوی پته محمد وطن یلمن دی تبا ور وک ک په افتونه په میاش کی مو د غوش دیت کړی گای یو کوچا باندې کو گای معنا دغه دال باندې کو غلوی غیرت مون په ټاټاو او بیندې دي چې دارو
نو بیا خرص مصرف څنګه کوي د کورنۍ لګښتونه
دا خواري کوي دغه لوکان مو مزبر کوي روزانه کوي معنا یای خشتي مړي و دغه کار کوي بل کار نه دی سو
تاسو د خپل سیمې د خلکو ستونزې بیا څه ډول الکوي سره لیسی پیسې پلاس کې نه لري
دا یو خواري وسول 500 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ په ورځ چې ډیر پیدا کې نو 200 روپۍ پیدا هغه ما شام راوړي په ټاټه او پیاز او دا شی د خپل آیته باندې
د خپل سیمې د ډیر بې وزلی تانک سکرته او کیسې د رقم خپل زونتري
دا ژوند ټول د غسی بې وزلی دی لکه و چې زه دا خبره درته کوم د ازما کم چې دی ټول د غسی بې وزلی د سیو نه حساب چې ډیر ولري نو د ازمر هغه جایداد من بنو شل زر دیر سره افغانی لري دا شل زر دیر زر خورپی نه بل ټول په دغه رقم دغه سټکوټ کور دی
تاسو په نظر د ستونزې به تر ول حل سي
خدای حلم دی نو شو حکومت په دې کار لري نو په مشکو نه کیږي په مش د ستونزې نه کیږي مش خو ارس نه لري او چې اورور مش پر دغه سیال باندې یعنی اله تم زکه وزای نه لرو معنا دا نه لرو اله ته مونږ دې کانی کا او معنا دا د استام زکه په سلرم پنځم به کړل دغه اورور به دا بل بو پاسرا کې وي پروت هغه هم دې پاتې سوغه مزدوري واغه خبري پاتې په دې اله خو لا دی وایال چاله کېدل منګر دل چې دلی بس ودات نه چې کوم چای شي راوي راوي کنه خلاص دا ټول کاندې زوانان دي دا روزانه کوي
او سم ستا سوزنی اسمي سونه محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ټوریزم لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده ټول مالی او رهبری د پاکستان په لاس کې ده. عزت الله الهام له لوګره چین د پاکستان دوست هیواد دی او غواړي چې پاکستان د افغانستان او نړۍ له فشار څخه وباسي. شاهد له زابله د چین منځګړیتوب به هغه وخت شي پایلې ولري چې افغانان د سولې مادي او معنوي ارزښتونه وپیژني. محمد رحیم شرافت له کندهاره په افغانستان کې پاکستان سوله نه سره وستلی، سوله به هغه وخت راځي چې موږ په خپلو کې روغه وکړو. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل بل اسمس کې لیکلي، ایران او روسیا په لوی لاس له وسلولو طالبانو سره مرسته کوي. په جنوب او غرب کې ایران طالبان تجهیز کوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان. شفیع جان زدرن له خوست نه، تر څو د پاکستان کژه خوله په سوک سمه نسي بله لاره نسته. تحصیل زلان له ننګرهار، د پچیرګام ولسوالۍ خلک په وروستیو جګړو کې ډیر ستړي دي او بې کوره سوي دي. او یاسین کجرخیل له زابل لیکلي، په شاجوی کې د انټرنیټ سرعت